السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې با تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره. د دې ترڅنګ 219 پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا په لور هم لرو. خو درته مخ کې د دې سات خبرونه زمونږ د همکار مجید بابر نه اورو.
امریکا وایي چې ممکنه ده د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ستنېدو لپاره ورکړل شوی وروستۍ نیټه نور هم وغځوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د خوشي کولو لپاره مظاهره کړې. د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ سیالۍ نن درېمه ورځ ده. امریکه وایي چې ممکنه ده د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو لپاره ورکړل شوې وروستۍ نیټه نور هم وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو نه پس نن د اګست په 23مه هم د کابل په هوایي ډګر په لسګونو زره کسان د افغانستان نه د وتلو لپاره په هڅو کې دي. واشنگټن د افغانانو د انخلال لپاره اوس د امریکایي شخصي هوایي شرکتونو نه هم د مرستو غوښتنه کړې. بلخوا د جرمني امنیتي ځواکونو په یو بیان کې ویلي چې نن د اګست په 23مه د کابل د هوایي ډګر شمالي دروازې سره په ډزو کې یو افغان ساتونکی وجلې شوی او درې نور ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د جرمني ځواکونو لخوا په ټوټر پاڼه خپور شوی بیان کې ویلې شوی چې د دې ناتار ډزو تبادله د جرمن او امریکایي ځواکونو او افغان ساتونکو ترمنځ شوی. خدا نه ده پټاګه شوی چې دغه وجل شوی افغان ساتونکی آیا هغه طالب وسلوالو چې د هوایي ډګر د ساتنې لپاره ګمارل شوی و. واشنگټن د کابل هوایي ډګر شاوخوا د طالبانو د مخالف اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د ممکنه خطر په اړه اندېښنې څرګندې کړي. د امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په خبرو کې د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار جک سولوین ویلي چې دا ګواښونه ریښتونی او سخت دي. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی پر طالبانو نړیوالو غږ کړی چې یقیني دي کړی چې افغانستان به بیا د ترهګرو په خوندي ځای نه بدلیږي. د سازمان د اګست په 23مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سوله ییزو هڅو د ملاتړ لپاره به افغانستان ته یو پلاوی لیږي، خو د دې سفر وخت نه دی یاد شوی. د 50 اسلامي هیوادونو د سازمان د اګست په 23مه په سعودي کې د افغانستان په اړه تر یوې ځانګړې غونډې وروسته زیاته کړه چې په راتلونکو افغان مشرانو غږ کوي چې ترهګرې ډلې باید پر افغان خورا پښو ټینګولو ته پرېنږدي او افغانان دې پر یو ټول شموله حکومت راضي شي. د سازمان په افغانستان کې د بې ځایه شوو خلکو او خوړو پر کمی هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مرستندویه هیوادونو او ادارو سره به په دې اړه خبرې وکړي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا نن غرمه د نامعلومو وسلوالو لخوا میرلي کې یو ځایي کس په هدفي برید کې وجلی شوی خو او برید کوونکي تښتېدلي. د دوی په وینا نامعلومو وسلوالو میرلي کې د هسوخیل اوسیدونکي فضل الرحمن باندې ډزې وکړې او په موقع ووجو حمله کوونکي وتښتېدل. د میرلي پولیسو تاڼې او چارواکي د نومنه خوضلو په شرط مشالې جوته وویل چې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه جوړه شوې او پلټنې روانې دي. په تیرو 24 ساعتونو کې میرلي کې دغه دویمه هدفي وجنه ده. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور خبریالانو ته ویلي ول چې د هدفي بریدونو پلټنې روانې دي. تیر کال د غلطه شپک سلویخ هدفي بریدونه رپورټ شوي دي. تر دا مهال د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې مظاهره کړې او له حکومت یې د خپل یو مشر او د پارلمان د غړي علي وزیر خوشي کولو غوښتنه کړې. د اګست په 23مه دې مظاهره کې د پی ټی ایم یو ځایي مشر نور الله ترین وویل چې علي وزیر د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو د پښتنو د حقونو خبره کړې، نو ځکه باید په جیل کې ونه ساتل شي.
علی وزیر په پارلمنت کې د جمهوریت خبره کوله، د پارلمنت په بالادستی خبره کوله. علی وزیر د کراچۍ په جلسه کې ویل چې د سردار عارف وزیر شهید قاتلان گرفتار کا، چې د خلک مرد شهیدانو قاتلان گرفتار کا، دارمان شهید قاتلان گرفتار کا.
علي وزير د 2020 کال په دسمبر کې نیول شوی وو. پر هغه تور پورې شوی چې د خلکو راپارولو لپاره د پاکستاني ریاست په خلاف تکرارونه کړي، خو نوموړي او وکیل یې دا ردوي. او وروستۍ خبر دا چې د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ سیالۍ نن درېمه ورځ ده. په کینګسټن کې روان د دې میچ په لومړۍ پاڼه کې پاکستان 302 منډې جوړې کړي. تر ټولو ډېرې منډې فواد عالم کړي چې 144 دي. په ځواب کې ویسټ انډیز تر اوسه یو کم سلوی خندونه کړی او درې لوبغاړي اوټ شوی دي. تر دې مخکې لومړی ټیسټ میچ ویسټ انډیز ګټلی و. د مشال خبرونو پای.
خبرونه د مجید بابر ناوړې د لوریدونکو ورزو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته په کابل کې په زرګونو افغانان بهر ته د تک پهیله حامد کرزی نړیوال هوایی میدان ته ورغلی دي. دا په داسې حال کې د چې امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو د خپلو وګړو ترڅنګ هغه افغانان اباسي چې دوی سره په مستقیم او یا هم د دوی لخوا تمویل شوو دفترونو کې په تیرو شلو کلونو کې کار کړی وي. د امنیت ساتنې او د خلکو د ویستلو چارې پر مخ وړونکي بهرنیان وایي کوشش کوي چې دا بهیر ګړندی کړي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د بهرانیانو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د انتقال پروسې مسؤل جنرال ټایلر تیره شپه په یو خبري ناسته کې وویل زرګونه امریکایي پوځیان د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره کار کوي.
د وی شاوخوا 5800 امریکایي سرتیری د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د خوندیتوب سخت کار کوي او همدارس یو شمیر قراردادیان د امنیت او د دې عملیاتو د کامیاب ترسره کیدو لپاره په دغه ډګر کې ځای پر ځای شوی دي.
خاغلی ټایلر ویل د هوایی ډګر د بهر مسولیت د طالبانو په لاس کې دی چې هلته وضعیت د اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ په یو ټویټ کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3800 کسان د شپږو پوځي پروازونو او 2 چارتر پروازونو په وسیله د حامد کرزی له نړیوال هوایی ډګر څخه وستی دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی ډګر د شاوخوا وضعیت د کنټرول لپاره د وی حل لارې په لټه کې دي.
موږ د حل په هڅه کې یو او چون هلته ازدحام ډېر ده هلته امریکایان خلک تشویقي دي ته زه راسئ دغه ټول شیان سره باعثي وي ستونزه لا حل نه سي او لا پاتې وي. اوس ما فیصله دا کړې چې میدان ته څوک پرېښودل کېږي نه ورتلونکې لاره بنده ده او که څوک بیرته دې خارجي ته دغه لپاره زمينه سته.
د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته شاوخوا ډیری هغه کسان ټول شوي چې په لاس کې اسناد نشته ان تر دې چې ځینې د برق بیل د ډاکټر نسخه او د بانک کارتونه له ځان سره وړي تر څو له افغانستان څخه ووځي. دا وضعیت داسې مهال رامنځته شو چې تیرونی کابل طالبانو ونیو او ډیری خلکو له افغانستان د وتلو په نیت د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړه. له دې سره هم مهاله بیاشته ډیر کسان چې قانوني اسناد په لاس کې لري خو د زیاتې ګڼې ګونې له وجې نشي کولای هوایي ډګر ته دننه شي.
د اسلامي هیوادونو سازمان او ای سی وای افغانستان باید بیا ترګرو په سالي بدل نشي. دوی په پرونی غونډه کې پر دې خبرې ترغرستو ټینګار وکړ چې طالبانو د افغانستان د حکومت کنټرول په لاس کې اغستې. کله چې طالبانو په 1996 کال کې په افغانستان کې حکومت جوړ کړ او د القاعده ترګری ډلې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکړی وو او ویل کېږي چې دا غرستو بیا په امریکا د ستمبر 11 بریدونه وشو او په 2001 کال کې د طالبانو رژیم ړنګ شو. طالبانو په تیرو څو میاشتو کې ویلي چې دا اصل به د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې نړیوالو تراګرو ته ځای نه وي. تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې اورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکي مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای ومومي. طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت منلای وو پناه ورکړې و چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې پرځاو. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف علی یسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همدارس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنۍ مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې د سازمان پروان کړکیچن حالت کې افغانستان سره ډیر مرسته کولای شي.
اول خو زما خوست درخواست بده وید او ای سی نه چې ډیر خلک بې ځای شوی دی افغانستان کې دوی سره باید مرستې وشي. دوه خبره خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ایسا کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردګ زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همدراس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا له حکومته غوښتنه کړې چې د دوی مشر په پارلیمان کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر دې زر تر زره خوش کړل شي. دوی دا غوښتنه پرین په کراچۍ کې په مظاهره کې وکړه او زیاته کړه چې علي وزیر خوش نه شو نو دوی به مظاهره پراخې کړي. علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د راپارولو په تور له تیرو اتو میاشتو راهیسې په زندان کې دی. دغه وکیل په نوموړي تورونه بې بنیاده بولي. تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې اورو.
پختون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او د یاد غورځنګ نیولې شوي نورو غړو د خوشي کېدو لپاره د اګست په 28 د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو غټه احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پی ټی ایم سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او په سلګونو نورو خلکو هم ګډون وکړو. دغه غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي نور الله ترین وویل پنڈیتا د پی ٹی ایم د کراچی یو بلغڑی روید اللہ اویل چالی وزیر د تیرو اتو میاشتو راهیسې د کراچی په زندان کې دی. ریاست علی وزیر مجبور کوي چې هغه د خپل خبرینا پشا کړی.
ډیر سره نور هم ډیر کسان په دغه مقدمه کې گرفتار و چې هغه خوشی شول په ضمانت باندې او علی وزیر تر اوسه پر هم گرفتار دی. نو مطلب دا دی چې کچرته یو قانوني خبره وای په قانون په طریقې باندې دا علی وزیر گرفتاری شوی وای نو وس په نور ملګرو سره د دم ضمانت شوی وو په ضمانتي طریقه به مرخلاص شوی وو خو دی تر اوسه پر په جیل کې دی او دا نور ملګری په ضمانت باندې را خوشی شون دی. مطلب دا دی چې دوی دا غیر قانوني اور باندې گرفتار کړي دي او دوی دا غواړي چې د دنه خپل چې کم مافي وغواړي او یا مافي ته مجبور کی او یا د دې دا خبره نو رسو کی چې کم خبره باندې دی لګیا دي او دا عوام دا حقوق غوښتنه کوي.
احتجاجي غونډه ته د کراچۍ د پی ټی ایم غړي محمد شیر مسید محمد الله سره د پښتون خو ملي عوامي ګوند د کراچي غړو هم ویناګانی وکړي او د علي وزیر د خوشیدو غوښتنه وکړي. لدی وړاندې د جنوبي وزیرستان واڼا په سلګونو اوسیدونکو د اګست په 14 د خپل قومي اسمبلی د استاذي علي وزیر د خوشیدو لپاره هم احتجاجي مظاهره کړې وه او ویلي وو کالي وزیر خوشینه شو نه د اګست په 28 با اسلام آباد ته یو غټ احتجاجي لارون کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ تیر کال د دسمبر په 16 د کراچي په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې ورته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین محسن داوړ علي وزیر او نور هم ویناګ او د جلسې یو ورځ وروسته بیا په 10 دسمبر د سوراب بورډ پولیسو د پی ټی ایم پکړو مقدمه کړې وه او بیا د مقدمې وروسته علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې وو او بیا یې علي وزیر کراچۍ ته استولې وو. پولیس پکې داوه لري چې علي وزیر د کراچۍ په سوراب بورډ کې جلسه کې د ریاست خلاف ویناګانې کړې خو پی ټی ایم دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې دوی د پر امن لاري د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز.
او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د شمالي وزیرستان سوداګرو ویلي چې په غلام خان بندر له افغانستان سره تجارتي مالونو انتقالولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی دا هم ویلي چې افغانستان څخه مال وړونکي ګاډي لا هم نه پرېښودل کیږي چې میرامشاه بنو یا نورو سیمو ته مالونه ورسوي. دا ګاډي په غلام خان ټرمینل کې خالي کیږي، مالونه ترې پاکستاني ګاډو ته وړل شي چې له وجې په ټرمینل کې د ګاډو ګړه جوړه شوې ده. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې په غلام خان بندر کې افغانستان سره تجارتي مالونو انتقالولو کې لستونځو سره مخ دي. د دوی په وینا افغانستان څخه مال راوړون کې ګاډي لا هم نه پرېخودل کیږي چې میرام شاه بنو او یا نورو سیمو ته راشي. په غلام خان ټرمینل کې خالی کیږي، مالونه ترې نورو ګاډو ته اړولې شي چې له وجې په ټرمینل کې د ګاډو رش جوړ شوی. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر اجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان سره تجارت ورځ تر بله زیاتیږي، سو په غلام خان بندر ټرمینل کې ستونزې ختم شي، څلور ویشت ساعته تجارت وي. افغانستان څخه مال راوړونکي ګاډي د غلام خان نه دیخوا منډیو ته پرېښودل شي.
مشتر حکومت دا مهرباني وکړو چې د سرنګ په ترخم باندې روډ پاس ګاډي ته اجازات ته چې د غاس مشته باندې راځي پر روډ پاس ګاډي ته اجازات ملاو شي. کوم افغاني کاغذ دی ور سره هغه ګاډي ته دی نو وزیرستان خجیره چک پوسټ پر اجازات ملاو شي. نیش بارډر چې کوم دا ترانزیت ته چې 24 ګنټه کولاو شي د لوډ ګاډي د پر اوډر ور سره کلینډر ازو چې چکیمه طریقه باندې ترخم بارډر چالیج چې هغه طریقه ترتیب به مشته.
د شمالي وزیرستان یو بل تاجر قمر زمان وای چې لا هم تجارت پراخ شوی نه دی. د ترانزیت کې دو سره اوس نور هم سیوا کیږي، خو لا اوس نه په ټرمینل کې د ګاډو ګڼه ګوڼه ده چې مالونه د ځن ښکار دي.
افسوس خبره ده چې د پاکستان حکومت افغاني ګاډي ته صرف د شمالي وزیرستان د حدود پر د تاګ او تاګ اجازه نه ورکوي چې په وجه باندې په ټرمینل شه د ګاډي ځین کیږي. میزه د مطالبه کې حکومت نه چې دا مسله د فوري تور باندې حل کو. بل د غروډ د باندې نه د غلام خان پر سنگل دی چې دا ډبل کو او ویزه سیستم به حل کو او تاجرون ته په شناخت کارت باندې یا په مخصوص کارت افغانستان ته
تاګ او تاګ اجازه ورکو. کلامو چې په دی اړه د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان و پختل نو دوی وویل چې غلام خان بندر اوس ترانزیت شوه. بنو غلام خان سړک هم د لپاره دورو یا منزوري شوه. په ټرمینل کې د ستونزو کمولو لپاره لګیا دي. ضربه د تجارت په مخه کې خندونو کې کمی راشي. غلام خان بندر 2014 کال ضرب اعظم عملیات و راه سے تڑل شوی وو چې 2013 کال نه بیرته خلاص شوی، خو تاجران وای چې لا هم په مخصوص تجارت کیږي او د ترانزیت ټریډ لپاره چې کم سہولتونه وي هغه لا نه دی برابر شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شیدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1:00 ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
پا په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د میثاق پاکستان په نوم یو موافقه برابروي چې د اتحاد د مشرانو په وینا په کې به د ولس ټولې ستونزې په پام کې نیول کیږي. دا چې پی ڈی ایم د دې نوې موافقې په نتیجه کې څه ترلاسه کول غواړي او په 2006 کال کې شوې د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د میثاق جمهوریت په نوم موافقه څومره کامیابه وه. منور شاه په دې اړه د سیاسي چارو شنونکو او ځینو سیاستوالانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ وای د چارټر اف پاکستان یا میثاق پاکستان په جوړولو کار کوي چې پر راتلونکو غونډه کې بعد اتحاد مشرانو ته د منځوري لپاره وړاندې کولې شي. د پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم جنرال سیکرټری او د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شاهد خاقان عباسی د اگست په 28 په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د میثاق پاکستان په نوم د موافقه کې بعد ګلس ټول ستونزې په پام کې نیول کیږي. سیاسي چارو سیړونکو خورش خټک داګس په 28 مشال جوړیو ته ویل چې د په اند پی ڈی ایم ولسی ملاتړ له لاس ورکړی دی.
د پی ڈی ایم چې کوم موجوده قیادت ته وی صرف شپ شپ کوي شپتالونه شي ویلې او کدی هر څه ډیمانډونو کې خو د اپوزیشن نورې پارټیانو چې دې ته د شک پسترګ باندې ګوري دا به کامیاب نشي. کوستا سو ګوري چې سیویلین باندې رسته لپاره یا سیویلین حکمرانې لپاره چې لږې کوم مهم شروع کړو هغه وزن اوس د پی ڈی ایم نم ناراضی نو
قریش خټک زیات کړه چې د پی ڈی ایم نه د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي د وټلو ورستا د اتحاد کمزورې شوې ده. دا چې آیا پاکستان جمهوریت غورځنګ ولسی ملاتړ له لاس ورکړي او د میثاق پاکستان په ترڅ کې دغه ملاتړ تر لاسه کول غواړي او کچنګا په دې اتحاد کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر صدیق الفاروق یې په اړه وای د پی ڈی ایم ولسی ملاتړ د وړاندې نه هم زیات شوه خو دا نوې موافقه به د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ همکاري لا نور پیاوړی کړي.
پی ڈی ایم عوامي سپورت
پی ڈی ایم به عوامی ملاتړ له لاسه ورکړی وی خو که د وزیر اعظم عمران خان حکومت د عوامو ستونزې حل کړی وی. تاسو ګرانۍ ته وګورئ، تاسو بیروزګارۍ ته وګورئ، د امن او امان حالت وګورئ، اقتصاد او پالمی سیاست کې د ملک حال څومره ښکته لاړ. بلخوا پی ڈی ایم د ولس سره ولاړ دی او دغه ټولې مسلې راپورته کوي او د حل غوښتنه یې کوي. باقی دا اتحاد اوس هم مضبوط دی او په هنده کې ورسره یو ځل بیا د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ د یو ځای کېدو امکان شته چې لا نور به هم مضبوط شي.
داراز په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګې استاد ډاکټر عبدالروف وای چې په 2008 کال کې شوې د میثاق جمهوریت په نوم موافقې هم د پاکستان جمهوریت نظام ته ډېره وده رسولې او هیله ده چې میثاق پاکستان به هم د جمهوریت اولس په ګټه وي.
زما په خیال باندې چارټر اف ډیموکراسي چې شوې ده نو یو ټینور د پیپلز پارټي حکومت پوره کړ او بیا ورپسې مسلم لیگ هم خپل حکومت پوره کړ. نو زما په خیال باندې دا چارټر اف پاکستان چې کوم نوم یادای د پاکستان د پاکستان د خلکو د دې کامیابی هم پدې کې ده چې دلته سونه زمکه باندې موجود حقیقتونه دي د هغه په رانا کې دلته کې په خپل منځ کې خبره وشي دا غي نه پستا پس خبرو باندې اتفاق وشي نو پدې کې د دېونو د دې ټول پدې کې فائدہ ده.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د 2006 کال په ستمبر کې جوړ شو او تور لګوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو لاله جوړ شو او دوی ختمول غواړي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن یاد انتخابات شفاف بولی او وزیر اعظم عمران خان وایي چې پی ڈی ایم خپل مشران د احتساب نه بچ کول غواړي خو بریالي بنشي.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هر څ په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلو رو بجو اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا چارواکي وای په پیښور کې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا ضد د ویکسینو لګولو بهیر پیل کړی دی. د چارواکو په خبره د کورونا وایرس د نوې بڑې ډیلټا په تیزۍ سره د خورېدو وروسته یې په ځینو سیمو کې سکولونه تړلي او په نهو ضلعو کې بندیزونه هم اعلان کړي دي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا حکومت د پریکړه تر مخه د پیښور په شمول د صوبې غټو خارونو کې چرته چې ویکسین لګونکو شر حکمه ده، هلته به د صحت محکمې اهلکاران کور په کور ګرځي او خلکو ته به د کورونا ضد ویکسین لګوي. پیښور کې کور په کور د ویکسین ورکولو عمل د اګست د 28 نیټې نه پیل شوی دی. ډاکټر اکرام الله خان چې خیبر پختونخوا کې د کورونا وبا لپاره حکومتي ویاند دی، وایي چې دغه پریکړه د ان سی او سی یا د کورونا وبا لپاره د سر مرکزي ادارې د احکاماتو په رڼا کې شوی ده.
یو سی فیصله وچی را تاسو دا چې کوم زموږ غټ خارونه دي په دې کې تاسو خپل ویکسینیشن شرا چې دی هغه 40% نه واړوي په دې اګست کې. وای کی زموږ په خبر دی مردان دی سواد دی اټباد دی او مانسیرا دا په دې نور ډیسټریکو کې مو دا چې مونږه په ډی خان کې په کرکې کو هارت کې او دا نور ډیر ډیسټریکو کې چې کوم زموږ غټ ډیسټریکو دي کوه بنو نه نو آی کی مونږه دا دغه کو سواد دی کې چې مونږ خپل ټیمونه او ټریچ ټیمونه کور په کور ټیمونه اولیو او غلار شو دا روان دی. الحمدللہ کومه پورن تقریبا 170,000 کور ویکسینیشن کړی دي. نو کور په کور به ټیمونه دي او ویکسینیشن به کینو دي سره زیات شي.
دغه علاوه ټول ضلعو ته په سخته هدایت شوی چې د روان میاشتې اخیره نیټه یعنی 30 اگست پورې تر 30% آبادی ته ویکسین ولګوي. غنی د موبایل سیم کارډونه او د شناخت کارډونو د بندولو په شمول سخت قانونه به پورته کول شي.
یو ځکه چې د کیسونو تعداد زیات شي نو موږ به دغه ایډیا لاک ډاون کوو. هغه ځکه چې خلک 100% ویکسینیشن اله بدی لاک ڈاؤن کو لگی حکومت بیا سخت سٹیپس مخلی اور ایک یہ سم بندے دل شول شناختی کارڈ بلاک کیے تھے شو.
حیات آباد میڈیکل لوختن پی خبر کے دزوانانو ڈاکٹرانو ویان چھ کرونا وڈن کے دند ہم کوی. ڈاکٹر واحد وزیر وائی چھ بایت حکومت دا ویکسین لگاول لپارا سخت نہ سخت کامن پور تکلی
خود دا کور پر کور کاری شروع کا دائم خوکل جلگ نورم زیاد کی تولے زلوتے ور سبی او بل سم کارڈ بلندول شناختی بندول دادم بالکل پکاری چھ داسے موشی اے دغن لوا سوشل میڈیا کمپین نن سبا ہر چھ پلاس کے موبائل دے فیس بک ایڈی دے ہر چھ اشتا سوشل میڈیا کمپین ڈین امپورٹنٹ تھے پ جمعتون کے اعلان شو پ سکول کے اعلان شو لکسن کا پولیو بارے کی دوئی کمشنر ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر دا کوم مولیاں صاحب اندی سکول ٹیچر اندی دا ٹول پ کی انوال کے دغ لگ پ مشرہ بندے اثر وی
پ پاکستان کے دا کلور میں سپے ورستو حکومت دا کرونا وائرس پی ہو کے زیتوالی لکبلا دا صوبے پ نہ ہو زلو کے دا دریشتم اگست نا دا بندیزون لگاولو پریکلا ہم کڑے دا چتر مخبا کاروباری حال زلی د شپې د 8 بجو نه پس بندي وی او په هفته کې به 2 ورځې د روزګار چھٹی وی. د سورلو په گاډو کې به په احتیاطي لارښوونو په سختۍ سره عمل کول شي او سرکاري دفترو کې به حاضری هم 50% وی. د صوبې حکومت لخوا د پریکړه په داسې حال کې شوی چې د صوبې په کچه د کرونا وایرس مثبت په خوشرها 6.5% او ټول پاکستان کې 9% ریکارډ شوی دی. تیر یو شواروس کې د غرن نه ټول پاکستان کې 4 مړ شوی او سکم 4000 ناروغو کې د کرونا وایرس پخلی شوی دی. د شان ټول پاکستان کې د اگست 28 نیټه پورې د 30000 او 900 سیوا کسان دغه وایرس وجلې او یو له سلکونه سیوا یې ایزمن کړی دی او د له سلکونه سیوا واپس روغ شوی هم دی. د صحت محکمې تر مخه په پښتونخوا کې د 500 سیوا خلکو ته د کرونا وایرس د ویکسین وړمبې خوراک او خوشا اول لسلک تنانو ته مکمل خوراک ورکړل شوی دی او د دوی هدف په ټوله صوبه کې 1.9 کروڑ خلق دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د مسبخین ادونی مې بجې کېدونکو دی د مجید بابر نه بعد د سات لند خبرونه وورو.
امریکا وایي چې ممکن ده د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو لپاره ورکړل شوې وروستۍ نیټه نور هم وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو نه پس نن د اګست په 23 هم د کابل په هوایي ډګر په لسګونو زره کسان د افغانستان نه د وتلو لپاره په هڅو کې دي. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی پر طالبانو نړیوالو غږ کړی چې یقیني دي کړی چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر خوندي ځایونه بدلیږي. د سازمان د اګست په 2020 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سولې جو هڅو د ملاتړ لپاره به افغانستان ته یو پلاوی لیږي، خو د دې سفر وخت نه دی یاد شوی. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې نن د اګست په 23 په میرلي کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وجلی. پولیسو او ځایي ولس د دغه وجل شوي کس شناخت د هسوخیلو د فلرامان ښودلی دی. د میرلي د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د برید نه پس برید کوونکی تښتېدلی. تر دا مهال د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. پښتون ژغورني غورځنګ په کراچۍ کې مظاهره کړې او له حکومت یې د خپل یو مشر او د پارلیمان د غړي علي وزیر خوشي کول غوښتي دي. د اګست په 23 د مظاهره کې د پی ټی ایم یو ځایي مشر نور الله ترین وویل چې علي وزیر د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو د پښتنو د حقوقو خبره کړې، نو ځکه باید په جیل کې ونه ساتل شي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې له کورونا وایرس 80 کسان مړ شوي دي. په دې سره له دې وبا څخه په پاکستان کې د مړو شو کسانو شمیر 25,000 او 3 ته رسیدلی. د کووېډ-19 وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د اګست په 23 لیکلي چې په ټول پاکستان کې 1.1 میلیون خلک په کورونا وایرس اخته شوي، خو نږدې 1 میلیون ترې رغېدلي هم دي. د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دویم ټیسټ سیالۍ نن درېمه ورځ ده.
لند خبرنم د مجید بابر نوارې د لوریدونکو وخت شوه دی. اوستونی سي خبرونه قانوني لارې د خبرونه زمو همکار بریوال کاکړ جوړ کړی راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لاري پانما د مشال رادیو اونې خبرونه اوري. ز بوريوال کاکړ مو د قربه پیس هر کله کوم. د دې اونې په خبرونه کې په پاکستان کې تر ټولو د ستر یالو عدالت یعنی سپریم کورټ په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. په خبرونه کې د سپریم کورټ په اړه معلومات درکو او د دې عدالت په اړه د دې پښتنو د جواب لټولو هڅه کوو چې د واک په دایره کې څه شامل دي، صوبائی څنګه هم لري او کنه، آیا هغه هم د مرکزی سپریم کورټ په سیر با اختیار دي او کڅنګ په سپریم کورټ کې مقدمه څنګه درجیږي، سو موټو اکشن څه توای، آیا د سپریم کورټ تر پریکړه وروسته د اپیل بل لار همستا او کنه. د دې او دې ته د ورته پښتنو جواب اوریدو لپاره د خبرونی تر پای را سره اوسئ. سپریم کورټ لکه څنګه چې له نامه څرګندېږي په یو ملکی تر ټولو ستر عدالت وي. د پاکستان سپریم کورټ د 1955 کال د اساسي قانون یا آئین پرانا کې جوړ شوی وو. اوسنی سپریم کورټ د هغه فدرل کورټ ځای نیولې کوم چې په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته رامنځته شوی وو. سپریم کورټ په 1955 کال کې تر رامنځته کېدو وروسته لومړی په کراچۍ کې وو، بیا لاهور ته یوړل سو او چکله د 1903 کال آئین منظور سو، نو له هغه وروسته بیا په مستقله توګه پلازمینه اسلام آباد ته منتقل کړل سو. د پاکستان سپریم کورټ د هری صوبې په مرکز کې خپل څانګه لري چې د لاهور برانچ، پېښور برانچ، کوټه برانچ او کراچۍ برانچ په نامه یادېږي. د پاکستان د اساسي قانون لمخې سپریم کورټ ټول 14 ججان لري او هر هغه څوک د سپریم کورټ جج جوړېدای شي چې 15 کاله د های کورټ جج پاتې شوی وي او یا هم تر 15 کالو په های کورټ کې وکالت کړی وي. خو د جج ټاکل کېدو منځوري به ولسمشر له هغه وروسته ورکوي چې جوډیشل کمیشن او پارلماني کمیټې وړاندیز وکړي. پښتنه دا ده چې د سپریم کورټ په دایره اختیار کې د ملک او ولس کوم معاملات شامل دي. ایڈوکیٹ ہدایت وزیر وای په ملک کې له هر ډول بشری حقوقو د سرغړونې په اړه سپریم کورټ ته رجوع کیدای شي او سپریم کورټ د هغه په اړه د ګام اخیستو پوره پوره واک لري.
دا اوریجنل اختیار سماعت شاور سره چې پاغه کې دا انساني حقوق سرغړونه چې څومره کې سونه وي تدید لپاره سپریم کورټ کې ځان یو هیومن رائټ سیل هم شته چې پاغه کې خلک په خپل ذاتی حیثیت کې تر وکیل چې کوم لیټر عمر لګی شي نو بیا په سپریم کورټ سو موټو اکشن واخلي یا مثال په لیټر باندې اکشن واخلي کمپلین سو کور وکی.
پاکستان د آئین لمخی یو وفاقی ملک دی چې په بنیادی توګه هر صوبه د یو وفاقی اکایي حیثیت لري. ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای د وفاق او صوبو ترمنځ یا د صوبو په خپل منځ کې رامنځته کیدونکي مسائل هوارول هم د سپریم کورټ په واک کې راځي.
وفاقی حکومت او د صوبې ترمنځ کوم لانجوي کومه کشاله وي یا مثال په کانسټیټیوشنل رائټس د صوبې او د وفاق ترمنځ هغه باندې د اختیار حاصل دی او د دې نه علاوه د دوو صوبې ترمنځ کې سره ونه داسه کانفلیکټ دی سه آئینی نقطه ده په هغه باندې بیا دغه ته اختیار سماعت حاصل دی سپریم کورټ ته.
دوویل چې ځینې مقدمه داسې وی چې هغه به خامخا نیغ په نیغه په سپریم کورټ کې داخليږي.
یو چې کوم دا سروسز ټریبیونل زی د سرکاري ملازمینو کم کې سناوي دا غي اپیل های کورټ ته نه کیږي دا غي های کورټ هغه به ډایرکټ شکم دی سپریم کورټ ته کیږي نو دا اختیار هم شته ور سره.
لا ایډوکیټ رحیم وزیر څخه مې پوښتل چې په سپریم کورټ کې د مقدمو طریقې کار څه دی. هغه وضاحت داسې وکړ
اول د اختیار د دادی چې های کورټ یو فیصله وکړي د های کورټ د فیصلې نه یو کس مطمئن نشه سپریم کورټ ته لاړو نو سپریم کورټ چې لاړو سپریم کورټ به دا کس اور یو فیصله بګوي و دې ته د سپریم کورټ اپیلټ جورسډیکشن وی دا اپیل په ستا باندې چې د کم اختیار دی چې څوک اپیل ورته وکړي د های کورټ د فیصلې نه بعد دا یو جورسډیکشن شو. دویم جورسډیکشن د درازي د سپریم کورټ اوریجنل جورسډیکشن د پاکستان آئین آرټیکل 185 سب آرټیکل 3 پدې 185 سب آرټیکل 3 کې دا وایي کچرته د پاکستان په یو کورټ کې هم چرتم د انساني حقوق خلاف ورزي شولا او سپریم کورټ په دې باندې قانع شو مطمئن او کنوینس شو چې دا خلاف آئین کار روان دي خلاف قانون کار روان دي نو دې په خپل از خود یعنی سو موټو اخستې شي وا یا یو بل کس راغی سپریم کورټ ته درخواست ورکو او ورته وی چې دا یو غیر قانوني عمل روان دي نو په دواړو صورتونو کې د اوریجنل جورسډیکشن کې سپریم کورټ اکشن اخستې شي.
ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای د ملک سپریم کورټ دا اختیار هم لري چې د جدي وفاقي او یا هم صوبایي مسایلو په لړ کې د حکومت رهنمایي وکړي.
د سپریم کورټ سره یو بل د ایڈوایزری جورسډیکشن هم شته سره چې مطلب حکومت ته مشوره ورکړي کچرته لکه مثال زموږ سره یو ژوندۍ مثال د تیر شوی چیف جسټس په وخت کې چې کله د آرمی چیف چې و باجوا د دې د ایکسټینشن خبره رااله نو هغه چیف جسټس مشوره ورکړه چې موږ سره په موقع داسې قانون شته نه چې موږ یو آرمی چیف ته ایکسټینشن ورکو لہذا هغه مشوره یې حکومت قانون سازی بیا خبر روانہ قانونی پیچیدگی مشورہ مرکا
سپریم کورٹ ته زیاتره وخت هغه مقدمه ځی چې په های کورٹ کې فیصله سوی وی او بیا پکې یو فریق مطمئن نه وی. ایڈوکیٹ حبیب اللہ ناصر وائی خلق نیغ پا نیغا پا سپریم کورٹ کی ہم مقدمہ کولائی سی
اگر فرائن کی یو آرٹیکل دا آرٹیکل 184 یو سن سلو راتیا سپلس گری دا سکم آرٹیکل دا دا یو عام پاکستان شہری تا دا اختیار ہو کی سی دای اول مخامخ رات لیتا چی سپریم کورٹ تا کدتا پا بنیادی افوک سرل لیتا متلکا یو پیسنا معاملہ دنو دای رہ گاتے چی سپریم کورٹ تا او یو بل د غم د غرمز وایز پبلک انټرست لیټیګیشن یعنی د ولسی امیت څخه کم کارونه دي په هغه معاملاتو کې هم هر پاکستانی شهر ته د اختیار نسته ډایرکټ سپریم کورټ ته ولاړ سي او سپریم کورټ څخه خپل د ادرس وي.
وخت نا وخت خبرونه مخې ته راځي چې سپریم کورټ پر یو مسله از خود اقدام وکړ یا سو موټو نوټس یې واخیست. له ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې د سو موټو نوټس تشریح وپوښتله. هغه وویل
عدالت خپل د اختیار ده چې دوی ویني په وطن کې یا په یو محکمه کې یا له یو فرد سره یا له یو ادارې سره چې هغه د قانون خلاف ورزي کوي یا د عین خلاف ورزي کوي، نو د عدالت سره خپل د اختیار ده چې د هغه خلاف یو قدم واخلي او په هغه باندې هغه سزا ته یا جزا ته هغه معامله ورسوي. بیا په دې باندې په پاکستان کې دننه بیخي ډېر بیس مباحثه وسوا او بین الاقوامي تورم دا یو سوال ده چې عدالتو ته یا په موجوده جمهوري نظامو کې یا کوم څه موجوده نن یو رایج نظام د په دنیا کې په ټولو کې په دا نظام کې دننه عدالت آیا باید دا اختیار ولري کې نه ولري؟ نو په ډېرو ملکو کې له عدالتو سره د سپریم کورټ سره دا اختیارات سره لکه اوس موږ په انډیا سایه ملک انډیا کې د هغه باندې دا بې سوي ده هغه سپریم کورټ سو موټو اختیارات لري او ډېر
ایڈوکیٹ ہدایت وزیر د سو موٹو نوٹس یو څنور وضاحت کوي.
سو موٹو ایکشن دی توای چې سپریم کورٹ چوینی چې ملک دنن د آئینی حقوقو یا د بنیادی انسانی حقوقو په سنه سره شکل کې سرغړاونه وشي، نو سپریم کورٹ دا حق لري چې په هغه مسله کې دغه مسله پښتنه وکي او په مسله کې چې کم کم پارټیانې وي یا کم سرکاري یا غیر سرکاري خلک پکې ملوث وي هغه ته نوټس وکي او سپریم کورٹ ته جواب ورکړي چې دا خبره په کم انداز شوی ده، د مسلې حل څنګه دی او دا مسله د کم ځای نه را شروع شوی ده. نو دا سپریم کورټ د غشتا یا انتظامیه چې کومه دا سی عمل وکي چې هغه انتظامیه د هغه قانوني جواز نه لري، نو سپریم کورټ سو موټو چې کوم دی اکشن اخستی شي په دې په خپل سره باندې اختیار شته ورسره.
د پاکستان سپریم کورټ د هری صوبې په مرکز کې خپل څنګه لري. لا ایډوکیټ ساجد ترین څخه مې پوښتل چې آیا د سپریم کورټ څنګه هم د مرکزی سپریم کورټ په څیر واک لري او کڅنګ؟ هغه وویل
یا کوم ازلی دغه چې دغه سپریم کورټ چې هغه په پاکستان کې ټول نور عدلیه چورته ویل کیږي د های کورټ هغه ټول کیسونه چې دلته اوریدل شوی نو دا هغه خلاف شي پارٹی هر یو شیر شدی د ولس یو غړی شدی هغه تلی سي چې هغه د های کورټ د فیصلې خلاف هلته اپیل وکړي. سپریم کورټ لا محدود اختیارات یې په ټول ملک هغه اپلیکیبل دي، دا ټول نورې ادارې چې دي هغه د دې ماتحت ادارې دي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په مجموعی توګه په پاکستان کې پر یو مسله د پریکړې وروستۍ واک له سپریم کورټ سره دی او له هغه وروسته بل ځای د مقدمه کولو لاره نشته.
دریم چې کوم پاور دی د سپریم کورټ هغه د اخرانه د اپیل اخرانه سټیج د سپریم کورټ سره دی، هغه که فوجداري دی که دیوانی دی چې هغه څومره مسلې تر های کورټ نه راشي نو بیا سپریم کورټ یا اخري اپیلټ جورسډیکشن د سپریم کورټ دی.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که څه هم تر سپریم کورټ پورته د اپیل یا خواست بل عدالت نشته، خو په همدې عدالت کې که یو څوک له پریکړې مطمئن نه وي نو د نظرسانۍ درخواست کولی شي.
سپریم کورٹ چې کومه فیصله وکړي سپریم کورٹ اپیکس کورٹ دی ملک دا اخیری عدالت وی کنه دا د فیصله چې کومه دا پدې باندې بیا فل سٹاپ ہو لے گی. البتہ دا سپریم کورٹ ہم دا فیصلے خلاف اگر سپریم کورٹ کے دننا ستا سارا دا ریویژن کریمینل کیس جی پا کے کریمینل ریویژن تا فائل کا ولی شے اور سیول کیس جی پا کے تا ریویو پیٹیشن فائل کا ولی شے اور دے ریویو اور ریویژن کے دیر کم چانسز بھی کہ مطلب البتہ اور ریدی شی دا فیصلہ چیلنج کی دی شی ریویو اور ریویژن کے سپریم کورٹ دا یو اختیار شتے.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې تر ټولو د لوی عدالت یا سپریم کورټ د دایره اختیار پاړه د قانون پوهانو سرګندونی ووري دي. په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې قانوني موضوع پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت چې بده دونیز خبرونه درنا پلور پنننن خبرونه کې د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې د جنکو د های سکول د بیرته فعالیدو په اړه خبري شوې دي. راځي چې دا خبرونه وورو. اوریدونکو درنا پلور خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. د اگست په 13مه د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې د جنکو های سکول شاوخوا دیر لس کال وروسته بیرته خلاص شو چې په د سیمه خلکو د خوشاله سرګندونه کړې ده. اوریدونکو پر روانه خبرونه کې هم په دې موضوع خبرې کوو. د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مرستیال مشرف فداجان مشال ریډیو ته ویلي چې په خاص میرام شاه کې د جنکو د های سکول په 2008 کال کې وسلوالو الوزولې وو او لاغې وروسته تر اوسه به د سیمې جنکې سیول کالونۍ ته د زده کړو لپاره تللې چې ورته به ډېره ګرانه وه.
دا 2008 کې تقریبا وران شو او 2015 کې د دربېزنه بعد یې جوړ شو. نو اوس څنګه ده؟ اوس پر مسلمانانه نه ترلې د سو جهاد د بنا باندې اوس هم تکي د پرایمري سیکشن چې کوم دی لکه هغه اوس تلې دی چې انا ته دي تقریبا 250 250 کورته چې موږ په کې پوهه ده. نو هغه تکي چې څنګه ګورنه تاسو سره شوې ده او ستانه دا تم تقریبا 4-5 کسانې هغه تلې دي سره د تاسو
فدا جان دا هم ویل چې په سکول کې د میډل او های کلاسونو زده کړې به په راتلونکو یو دوه میاشتو کې پیل شي. د میرام شاه زنو سیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د سکول په خلاصېدو ډېر خوشاله دي او اوس به د سیمې جنکې نورې له تعلیمه نه پاتې کیږي.
د میر بچیونه هغه د مشکلات د تکلیفونه چې د کنټریا ته تلل هغه نو الحمدلله ایز بچی میر د میرام شاه سیټي چې څومره بچونی دي د ایسو په سکون سره په اطمینان سره میران شاه سیټي شو دی خپل سبقینه ویي.
کونو من ګرز های سکول میران شاه سیټي د پرایمری سیکشن چې کوم دا هغه کولاو شو ادینا مخته د میران شاه چې سیمره فیمل د هغه به کالونی سکول ته تلې پلمان شه په ډیر راکوټی نه وی چک پوسټ په تلاشی به تلې چې هغه د واجی میران شاه چې سیمره فیمل د هغه به خپل ایجوکیشن جری نه شو تلې. میج ریکوست وکړو بدای میج ریکوست اکسپټ کړو. ډیپټی کمشنر میران شاه د ایجوکیشن ډپارټمنټ اجدون صاحب او سید ماما صاحب بهت مشکوري کړو دا ریکوست میج دینا چې میډل ایسا دغه سارا سارا کولاوشي.
د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا مهال په دې سله کې د جنکو ټول 3 اویا سکولونه دي. خو د پاکستان ځینې رسنۍ د چارواکو په حواله وایي چې په شمالي وزیرستان کې د جنکو د لکانو 900 زیات سرکاري سکولونه دي چې پکې شاوخه اویا زره زده کوونکي دي. په قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیم مبارزه بشرا محسود بیا وایي چې په شمالي وزیرستان کې د نامنه پوځي عملیاتو د خلکو کډه کېدو له وجې د جنکو تعلیم متاثره شوې ده. هغه زیاته کړه باید د دې سیمې خلکو ته د تعلیم موقع برابر کړل شي.
تعلیم د شیشه د چا خو یو رڼا ده او ظاهر خبره ده جنکو ته پر رڼا ډیره ضروری ده. نو په وزیرستان کې په توګه هم چې تاسو ماشاله جنکې ډیره تکړه او ټیلنټډ جنکې دي ما مسله ده چې تاسو مو اکی نشته د دې څخه نه دی ملو اوس چې کوم سکولونه کولاو شول نه دا ډېر خو اقدام شوی دی. هلته حالات چې کوم تیر شول کنه لکه هغه نه ټول خلک متاثره شو. زه هم چې خاص کوم له جینې کې ډېر متاثره شوی بدای په دوی باندې چې کله خپل کلی نه لاړلې نو دوی ته هاسټل کې د رهایش مسله وا اجازه پرورته نه وو ته اوټ اف سیټي لکه سبق د پاره څو اجازه پر نه وو ته په خرچې دومره سیواوي چې دوی بل شو په کلی وجه باندې تعلیم لري شو مزید چې با یې نه هم ډېر لاندې لاړه.
په شمالي وزیرستان کې خبريال صفدر داوړ وایي چې د میرام شاه د جنکو د های سکول په سیمه کې یوازنې های سکول وو. خو د دې دړنګې دوله وجې د ګڼو جنکو تعلیم ته زیان رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې حکومت باید په بیړنۍ توګه په دې سکول کې د میډل او های کلاسونه پیل کړي.
څنګه قبایلي مشر کې مونږ ته وګورو روښانه د نارینهو تعلیم او بیا خاص کر زنانهو تعلیم چې خو بالکل په نشت برابر و. ایک دوکا سکولونه چې وو کله طالبانایزیشن راغلو نه ان له نه پس حالات بدل شول، نو 1500 نه زیات سکولونه دغه په بمونو ورسېدل یا بند شول یا تباه شول. نو چې کوم بچیانو سکولونو کې داخل و عام بې تعلیمه ستر شول په وزرونو په لکونو تعداد سره پورا د نارت وزیرستان ډېره غټه آبادي دی. که تاسو سوچ وکړئ دا کې مین سب ډیویژن میرانشاه دی، هیډ کوارټر دی. نو میرانشاه کې صرف دا یو هائی سکول و جنکیو دپاره چې دېته به دا لرې لرې ایریاز نه جنکۍ راتلې، چونکه نورو علاقو کې نږدې علاقو کې پرایمری سکولونه او میډل سکولونه شته دي، خو دا هائی سکول چې کوم دی دا یو واحد سکول و.
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال په جون میاشت کې د وسلوالو پر ضد د سربې اسب په نامه پوځي عملیات پیل شول. امریکا غږ ریډیو د تیر کال د اگست په 15 په یو رپورټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یون ایچ سی آر په حواله لیکلي چې د پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستانه شاوخوا 15 لکه کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي، خو بیا ځینې ادارې دا شمېره تر دې زیاته یادوي. بشرا محسود وایي چې د وزیرستان په خلکو کې له وړاندې نه د تعلیم په اړه مثبته سوچ موجود و، خو نورو سیمو ته تر کډه کېدو وروسته د دوی دې لړکې فکر نورم پراخه شوی او اوس هر څوک په خپلو لوڼو تعلیم کول غواړي، خو د ځینو وجوهاتو له وجې خپلې لوڼه سکولونو ته نشي استولی.
نو اپریشن نه وروسته خو اوس خلک خبر شو، هغه خلک کوم چې اول خو په افغان خلک ته نوکری حوالے سره به دی داسټ ایجنس کې به اوس ته دل او دی به دا ویل چې او تعلیم څه دی. نو مخصوص خلکو به ډېر کم کسانو به په خپلې جنکۍ لوڼه باندې سبق ویلو، خو چې اپریشن وشو نو دا خبره ټول نه ټول خلک چې دي ادا کلی نه رووتل او راست باندې مضافات کومې سیټیز دي هغه کې ته لاړل. نو دوی دې هلته وکتل چې آیا زمون چې کومې کئی زنانا دی او تدل تو اس دن کی تمہیں زنانا دی. نو اخر رہائش یا دو طریقے کی زمین آسمان پر کو لکا دی بہ ہسپتال تلاڑے دی بہ طول اور رز ناستے بہ دی دی تب پتہ نوا چی آیا او پی ڈی کے بمو پرسے جوڑا وی تا پروسس بلی تو چکل دی او قتل دی دل زنانا دم نہ تکڑا دی او پکم ہو گئے تے تعلیم ہو جا. نو اخر لکم تے تعلیم سایہ تراڑل راغلل او اپریشن نہ رستو دے پازیٹو چینج راغلے دے پچھلی تعلیم خواتی.
په شمالي وزیرستان کې میرعلي او میرام شاه کې د پوځي عملیاتو نه وړاندې پمفلیټونه غورځول شوي وو او خلکو ته دړکې ورکړل شوي وي چې جنکې به سکولونو ته ناستوي. خبریال صفدر داوړ زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم سکولونه په کافي شمېر کې نشته. اغه وای حکومت د سیمې لپاره غورځولې دی او باید د وزیرستان امنیتی حالاتو ته پکتو التا په تعلیم ځانګړې کاروشي.
اوس هم چې کوم رئیس علاقې مونږ ورته وایو لره لره اکی خو یو دا چې حکومت هم داسې توجه نه ده پور کړی لکه سکول هسپتال یا نور چې کوم داسې ترقیاتی کارونه دي دا غي التا اثر سوخ باندې تقسیم کړی دي. لکه داسې علاقې هم شته چې یو کیلومتر کې دو کیلومتر کې لس لس سکول تعلیمي ادارې کولاو کړي دي. بیا داسې علاقې هم شته چې په 15-20 کیلومتر کې یو سکول هم نشته دی. لرې علاقې دي، ریموټ ایریاز دي، هغه علاقو کې اوس هم د تعلیم کمای دی، اوس هم د سکول ضرورت دی، اسپیشلی چې کوم زنانو دپاره.
اوریدونکو تاسو د رڼا په لور خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن لالارې هم اوریدئ شئ. طریقې سدا سدا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشئ،
مشال رادیو لیکئ
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې نن په میرام شاه کې د جینکو د های سکول بیرته خلاصېدو په اړه خبرې کوو. په قبایلی ضلعو کې د جینکو د تعلیم مبارزه بشرا محسود وایي چې د شمالي وزیرستان د جینکو په سکولونو کې د سهولتونو ډیر کمې دي. هغه وایي باید حکومت سکولونو فعال کولو سره سره په هغې کې سهولتونو ته پام وکړي.
کمی میم فیسلٹیز ہوئے نو ڈیر زیاد دے پہر حوالہ سرے سے یو خدا دے کہ سکول چکم دیتے نا لکا پا ڈیر زیاد فاصلو باندے دی اپنے جینا کو تال تا چکے تا کلی ماحول دے نو یواز دے جینا کئی تا تک اجازت نہیں ور سرہ سوک نا سوک بخام خزی نو پا دا مسئلہ ہوں تا اپل اچکم سکول دی ایک لکا تا کمون فرنیچر یاد کونو آغا تا سنشتہ دے ور سرہ تا وبو او دا باتروم چکم سسٹم ہونے دی نو تا ٹول سسٹم چی دے ال ډېر زیات سہولتونو ډېر زیات کمی دی ډېر زیات او چې چېرته لکه سہولتونه بلډنګ اوکے دی او سہولتونه په کښتۍ هلته د سټاف کمی سل دوه سوه یو نیم سل جینکۍ کېنولې د ټولو کلاسو له یو دی هینډل کړي نو زه وایم چې لکه فیسلټیز کمی شته دی لکه ای باندې که توجه ورکړلی شي نو د جینکۍ ډېرې زیاتې مسئلې به حل شي.
بشرا محسود وای پسیمه کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره د لدی سیمه استادانې برتی کړل شي ځکه چې په قبایلی ضلعو کې اکثر استادانې د نورو سیمو دی وغې د امنیتي حالاتو له وجې د سکولونو ته نه ورځي. له شمالي وزیرستانه د واکمن تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي محمد اقبال خان سره مو د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټه غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته ویل چې د جینکو تعلیم یې په لومړي توبونو کې دی خو د حکومت په شمالي وزیرستان کې د سکولونو فعال کولو ادارې ناسمې دي.
ما پد اسمبلی په والانی سپیچ کې زه راغلی ما باغې کې ما دا خبره وکړه چې زمونږ په علاقه کې جنگونه تیر شوي نو په کار داده چې زمونږ د زنانو د پاره داسې پروګرامونه جوړ کړل شي چې هغه د ذهني اذیت نه هم راوځي او چې سکولونه هم برباد شوي وران شوي دي هغه ټول دې بیا بحال کړل شو او هلته مو هم په علاقه کې د خپل واس مطابق د کوشش کړی دی چې دوی د تعلیم سایډ ته راولو چې تا کوم دعوی کوي دا بالکل بس دعوی دی هلته په ځمکه باندې په دې سکولونو په حواله سره بیا خاص کر د جینکو د سکولونو په حواله سره هیڅ داسې اقدامات یې نه دي کړي چې هلکانو سکولونه یا دوی نه دي کولاو کړي دي نو د جینکو سکولونو هیڅ کار دانه پورې نه دی.
د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مرستیال مشر فداجان بیاوای په سیمه کې امنیت تر ډیره ښه شوی دی او خلک د پخپلو لونو تعلیم کول یقیني کړي. هغه دا هم ویل چې حکومت ورته د تعلیمي ادارو جوړولو لپاره فنډس ورکړي دي او په سیمه کې د جنکو د سکولونو په ګډون یو شمیر تعلیمي ادارې فعال کړي دي. اوریدونکو دا وا د دیونه د رڼا په لور خبرونه. که تاسو د خبرونې په اړه رائے لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي بل خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.